بسیار اساسی بود که به پاکستان نه تنها هشدار لفظی دادن، بلکه هم گزینش ها را هم به پاکستان پیشنهاد دادن که از طریق راه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی پاکستان وادار به خط کرد که در امر مبارزه با دهشت افغانی و مبارزه با
بله. بله همدم صاحب عزیز، در برنامه های بعدی باز هم پای صحبت شما خواهیم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، برنامه دری در اینجا به پایان میرسه. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی الله استانگزای میسپارم.
سرور صاحب کور ودان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو دغه پروګرام تر 9 بجو دوام کوي. مهم مطلب بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو ستراتیژي ده د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه باندې. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل استراتیژي اعلان کړه. هغه ویل تر هغه وخت به په افغانستان کې پاتې وي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې نوي ځپل شوي. د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي رادیوي مجله تاسو ته خبرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. د کابل ښار پر وزیر اکبر خان مینه تېره شپه راکټ لګېدلی، خو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه راپور نشته. د هسپانیې پولیسو تایید کړه چې په بارسلونا کې هغه کس وژل شوی چې د واګن په وسیله پر عامو خلکو حمله کړې وه. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. ترامپ د افغانستان او جنوبی آسیا د سیمې لپاره پر خپلې نوې ستراتیژۍ د خبرو پر مهال وویل د ځواکونو د شمیر او د خپلو نورو پوځي فعالیتونو په اړه به څه نه وایم. د چې واشنګټن ته نږدې په فورټ مایر پوځي اډه کې خبرې کولې، وویل نوې ستراتیژي به یې د هوایي مهالویشونو په اساس نه وي، بلکې په ځمکه د موجودو شرایطو پر اساس به وي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې د پاکستان له لوري د افغان طالبانو په شان سخت دریځو ډلو ته د خوندي پناه ځایونو ورکول به نور ونه زغمي. د کابل ښار پر وزیر اکبر خان مینا تیره شپه راکټ لګېدلی. د راپورونو له مخې دا راکټ د اماني لیسې شاته لګېدلی دی. له دې پیښې سره سم د امریکا سفارت د خطر زنګ ووهه. تر اوسه پورې د دې حملې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کابل پولیسو تیره شپه وویل چې زیان نه دی پیښ شوی. امریکایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې درې افغانان بې درکه شوي دي. د راپورونو له مخې د محبس درې کارکوونکي چې د امریکا کولرادو ایالت ته د روزنې لپاره تللي وو، د یو تنظیم شوي سفر په لړ کې چې د هغوی د روزنې برخه وو بې درکه شول. دوی وایي دا درې افغانان د شنبې په ماښام له سفره وروسته خپل هستوګنځي ته ستانه شول. د کولرادو ایالت د اصلاحاتو د ادارې ویاندوی مارک فیربرن وایي د دغو دریو افغانانو د وضعیت او مسؤلیت په اړه اندېښنه لري. دا درې تنه امریکا ته په لنډمهاله ویزه تللي وو. تر دې وړاندې هم څو افغانان پیلوټان او پوځیان په امریکا کې د روزنې په ترڅ کې تښتېدلي دي. د هسپانیې پولیسو تایید کړ چې په بارسلونا کې هغه کس وژل شوی چې د واګن په وسیله پر عامو خلکو حمله کړې وه. د کاتالین د سیمې پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې د ابو یعقوب د دوشنبې په ماسپښین د بارسلونا د لویدیز په سبرات ښارګوټي کې په ډزو وژل شوی. پولیسو مخکې ویلي وو دوی یو کس چې ظاهراً یې د انتحاري حملې واسکټ اغوستی وو په سبرات کې ویشتی دی. د بارسلونا د تېرې اونۍ له حملې راوروسته د ابو یعقوب د نیولو لپاره پراخې هلې ځلې روانې وې. د بارسلونا په تروریستي برید کې 14 تنه ووژل شول او 140 نور ژوبل شول. ویل کیږي ابو یعقوب د تیرې پنجشنبې اګست 18 له حملې وروسته له بارسلونا وتښتید. د هغه واګن چې په وسیله یې حمله شوې وه چلوونکی په چاقو وهل شوی و. د روسي د استراري حالت د اداري چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب کې د یو روسي هليكاپټر د لویدو په نتیجه کې د هغه پیلوټ مړ شوی دی. رابینسن آر شپږشپېته هليكاپټر پرون دوشنبه د روسیې د تور سمندرګي په غاړه اناپا سیمې ته نږدې د مالی او اتریش په غرونو کې ولوېده. د سیمې د استراري حالت د اداري چارواکي وایي په هليكاپټر کې یوازې پیلوټ سپور و. دوی دغه راز ویلي د هليكاپټر د غورځېدو له کبله پر ځمکه چاته زیان نه دی اوښتی. او ترکمنستان چې راتلونکې اونۍ د اتلتیک سیالیو کوربه دی د لومړي ځل لپاره د کوڅه ډب سپیو او پیشوګانو لپاره رسمن پناځای پرانیزي. بېطرفه ترکمنستان ورځپاڼې پرون دوشنبه راپور ورکړ دا پناځایان له پلازمېنې اشقاباد د باندې یوې ښځې په خپل کور کې جوړ کړی خو دولت ثبت کړی او مرسته ورسره کوي. له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلای هم شئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. هغه ویل په افغانستان کې به د هوایی محلویشونو په اساس نوې ستراتیژي نه تطبیقیږي بلکې پر ځمکه د موجودو شرایطو په اساس به مخ ته ځي.
Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy from now on.
ولسمشر ترامپ پاکستان ته هم د تروریستانو او نورو ډلو د پناځایونو په خاطر خبرداری ورکړ. کارپوهان وایي تر دې دمه پورې داسې خبرداری پاکستان ته نه ورکړل شوی.
دا لومړی ځل ده چې د امریکا ولسمشر او په داسې لویې ستراتیژي کې پاکستان ته داسې ګواښ کوي. او
په همدې اړه باندې تاسو ته یو ګردی میز هم خبرو چې له ځینو کسانو سره مو خبرې پکې کړي دي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي راډیوي مجله خپره شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا د لدې هیواد د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. اسمت ساروان د ولسمشر ترامپ خبرې اوریدلې او په اړه دغه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ بلاخره تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا شغ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ولسمشر ترامپ تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په مهال وویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلا رامنځته کیږي او هغه څه پیښېدای شي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه وشول. د وویل
I arrived at three fundamental conclusion about America's core interests.
زه په افغانستان کې د امریکا د ګټو په اړه درو اساسي نتیجو ته ورسیدم. لومړی، زموږ ملت باید د زیاتو قربانیو په ځانګړي ډول له انساني تلفاتو وروسته قاطع نتیجه ترلاسه کړي. زموږ نارینه او ښځینه د بریالیتوب مستحق دي. دوهم، د ژر وتلو نتیجه هم د نه اټکل او نه منلو وړ ده. د 2001 د سپتمبر د 11مې حمله په افغانستان کې پلان شو او له همغه ځایه هدایت شوې وه، ځکه چې په دې هیواد کې د داسې چا واکمني وه چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې وه. نو د ځواکونو په بیړه ایستل به د القاعده او داعش په شمول تروریستانو ته خلا په لاس ورکړي او همغه څه به تکرار شي چې د سپتمبر په 11مه وشول، او یا له عراق څخه زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته وشول. له عراق زموږ د ځواکونو وتلو داعش ته موقع ورکړه چې منظم شي، حملې وکوي او سیمې ونیسي. موږ په افغانستان کې دا تیروتنه نه تکرارو. درېیم او وروستۍ خبره دا ده چې زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې د افغانستان او سیمې خطر حتمی دی. نن 40 تروریستي ډلې چې امریکا پیژندلې دي په افغانستان او پاکستان کې فعال دي.
Today, 20 U.S. designated foreign terrorist organizations.
پر ولسمشر ترامپ د کانګرس د یو شمیر غړو لوري انتقادونه کېدل چې د واک د رسیدو یو میاشتې وزي خو د افغانستان لپاره یې ستراتیژي لانه ده جوړه کړې. خو تیرونه ولسمشر ترامپ او سلاکارانو یې په کمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه او ستراتیژي جوړه کړه. ښاغلی ترامپ تیره شپه هم دراز وویل په پیل کې د غوښتل چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، خو کله چې په سپینه مړۍ کې د کار د میز شاته کښېناست د افغانستان ستونزې ورته څرګندې شوې.
My original instinct was to pull out. And historically,
زما اصلي اراده دا وه چې له افغانستانه ځواکونه وباسم او ما تل خپلې غوښتنې اجرا کړې دي، خو ما په خپل ژوند کې اوریدلی چې کله په سپینه ماڼۍ کې د میز شاته کښېنستې او د امریکا ولسمشر شوې وضعیت بدلیږي. ما د افغانستان په اړه بشپړه مطالعه وکړه او له هرې زاویې مې ورته وکتل، ډېرې غونډې مې پرې وکړې تر دې چې تېره اونۍ مې له خپلو پوځي مشرانو او جنرالانو سره د دې لپاره چې ستراتیژي بشپړه کړو غونډه وکړه. شغلی ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د همداراز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې غلی پاتې نشي. ترامپ وویل چې پاکستان پخوا د امریکا ښه شریک وو او له پخوانیو مرستو یې مننه کوي، خو اوس په پاکستان کې د تروریستانو ځالی او پناه ځایونه شته چې له هغه ځایه د امریکا خلک پناه کیږي.
The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan.
دوول چې د ستراتیژي بل پړاو دار چې له پاکستان سره باید څنګه چلند وشي. پاکستان ډیر ځلې د ګډوډۍ، تشدد او ترور عناصرو ته پناه ورکړې ده. ګواښ شدید دی ځکه چې پاکستان او هند دوه اتمي هیوادونه دي او د دوی کړکیچنې اړیکې په شخړې بدلېدای شي او دا کېدای شي. ولسمشر ترامپ له هند سره د همکاریو د دوام یادونه وکړه او هند یې په دې وستایه چې له افغانستان سره یې د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو، د هغو د شمیر او د ځواکونو د ایستلو په اړه وویل چې په دې هکله د دې لپاره څه نه وایي چې نه غواړي دښمن ورڅخه ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږوي اسمت ساروانو چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر له لوري د افغانستان او جنوبي اسیا د اعلان شوې ستراتیژۍ په اړه باندې جزئیات موږ ته واورول. په همدې اړه باندې د لا زیات تحلیل لپاره د افغانستان د ملي پوځ پخوانی لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی هم له موږ سره خبرې کوي. د ښاغلي کریمی ټلیفون قطع شوی دی، زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې بیا له هغه رابطه ټینګه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یادونه وکړله چې په افغانستان کې به د امریکا نوې ستراتیژي د هوایي مهالویش په اساس نه وي، بلکې په ځمکه کې د شته شرایطو په اړه باندې به له دقیق غور وروسته ستراتیژي پر مخ ځي. هغه ویل تر هغه پورې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې وي چې جګړه نه وي ختمه، طالبان او نورې تروریستي ډلې نه وي ځپل شوي. ښاغلي ټرمپ په نننیو خبرو کې پاکستان ته هم جدي ګواښ وکړ. تر دې دمه پورې افغان چارواکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري افغانستان او جنوبي اسیا ته د نوې ستراتیژۍ په اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. تازه د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو شیبو کې په کندهار کې په دې اړه باندې خپل وینا وکړي. ولسمشر کندهار ته تللی او تمه ده په څو شیبو کې د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په اړه خپل نظر ووایي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پخوانی لوی درستیز ښاغلي جنرال شیر محمد کریمی سره زموږ رابطه برقراره شوې ده. جنرال صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې ټلیفون مو واخیست. که لطف کوي وایي چې د افغانستان لپاره ولسمشر ترامپ ستراتیژي اعلان کړله، مهمه خبره دا وه پکې چې د ویل ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي بلکې ځمکې ته په کتو شرایطو ته په کتو به دغه ستراتیژي مخته وړي. دا په څه معنا ده؟
مننه زما سلامونه اونې کې هیلې ومنئ. نو د بیانیې نه خو ظاهرا داسې معلومیږي چې بیانیه بده بیانیه نه وه. دا پالیسي چې دوی نیولې ده، د دغه ټکس چې دوی وایي دا په اصطلاح امیدواره کیدونکي دي، امیدواره کوونکي دي. اما سوال دلته دی چې په عمل کې څنګه تطبیقیږي. راځم تاسو سوال ته د وخت او د حالاتو توپیر دا دی، که چېرې تاسو په یاد وي د پخواني رژیم کې پالیسی داسې وه چې په دومره وخت کې فلاني وخت کې به دومره عسکر وځي، فلاني وخت کې به دومره عسکر وځي. یعنې د امریکې د قوتونو وتل چې زیات قوت و، په 2012 کې مثال دا قوت بالاخره ووت، هغه محدود قوت پات شو. دا د افغانستان حالاتو ته دوی ونه کتل چې دا جنگ په کوم حالت کې دی، زمونږ قوتونه په کوم حالت کې دي، اکمالات یې څنګه دي، تعلیم تربیه یې څنګه دی، چې لري چې نه لري، او د دښمن وضعیت څنګه دی. دوی یو طرفه بس قضاوت یې وکړو، فیصله یې وکړه چې قوتونه وځي. د دې نتایج دا و چې دښمن نورم جرات پیدا کړو، دښمن نورم په اصطلاح زورور شو، مورال یې لوړ شو. دلته په قوتونو باندې که داخلي و که خارجي و، منفي اثر یې په دې درلود چې موږ لا زیاتو تعلیم و تربیه، لا زیاتو تجهیزاتو او اکمالاتو ته ضرورت درلود، هغه نه و شوي. برعکس دا څه حرکات چې اجرا شول، هغه نقطه نظر د سایکولوژي نه مطلق دښمن په ګټه و، او همدارنګه په عمل کې هم دوی ډېرې بریاوې ترلاسه کړې، او هغه چا چې حمایه کول طبیعي د دې حمایهګرم د دوی شاته و. او په نتیجه کې ته وینې چې جنګ تود شو، یعنی د هماغه وخت نه جنګ بیرته چې په د سړیدو خواته روانو بیرته تود شو، او دښمنانو طالبانو تورستانو په ډېرو ځایو کې دوی هغسې عملې وکړې چې هغهلته دولت حکومت
ضعیف. جنرال صاحب محترم، ښاغلي ټرمپ وویل چې له پوځ سره به مرسته کوي، هغه هغه واقعیتونه ومنل، درک کړل چې له عراقه پوځیان وتلي و، هلته حالت خرابه شو. یعنی هغه تیرې امریکایي ادارې پړې وبللې، ګرمې وبللې چې دغه تېروتنې کړي دي، خو هغه وویل چې دغه تېروتنې په افغانستان کې نه تکراروي، بلکې له افغان پوځ سره به مرسته کوي، او دغه پوځ به تجهیزوي څو وکولی شي د دښمن په وړاندې ودرېږي. هغه دغه مسله تایید کړه چې پوځیان به د پوځیانو وتل ښه مسله نه وه، له عراقه هغه یې مثال ورکړه، خو له پوځ سره یې مرستې باندې ټینګار وکړه.
نو زما په نظر خو د عراق مثال ورکو، باید د افغانستان مثال ورکړی وای چې دوی په 2012 کې بالاخره مکمل ووتل، او دا کوم چې نه طرف په عراق کې دوی غلطي کړي، په فل افغانستان کې غلطي وکړه. یعنی زما په نظر، شخصي نظر، اصلا دوی باید نه وای راغلي، چې بیا راغلل باید مسله یو طرفه کړي و نه وای وتلي. خو دا مثال خو دوی په عراق ته ضرورت نشته، په خپل افغانستان کې هم ولیدو. نو هم کومک دا معنا دی دغه دی ریزولټ سپورټ یا حمایه قاطع چې تقریبا و اته وظیفې لري. نو هغه وظیفې که دوی عملا وخت په واقعي توګه سره په جدي توګه سره عملي کړي، سرت یې ورسوي، نو اردو به خامخا مثبت خواته لانور تغییر وکړي، او قوت به پیدا کړي، او د دې جوګه به شي چې خپل وظیفه خپل اجرا.
جنرال صاحب محترم، ښاغلي ټرمپ هغه پیغام ورکړ چې ډیرو افغانانو یې تمه کوله، له هغې ډلې پاکستان ته جدي ګواښ وکړ چې طالبانو او نور مخالفو ډلو ته یې پناه ځای ورکړی دی، او په دغه هېواد به نور میلیاردونه ډالر مرستو پالیسي بندیږي، سره له ننه به دغه پالیسي بدلیږي. دا څومره د افغانستان دایا قوي کوي، څومره د افغان پوځ مورال لوړوي، څومره د افغان حکومت په ګټه ده دغه نننۍ د پاکستان په اړه خبرې؟
زرګری صاحب، تاسو څرګنده ده د ټولې دنیا ته دا جوته ده چې منبع د دې ټولو مسایلو پخپله پاکستان دی. د تروریزم ځالې هلته دي، تعلیم و تربیې میدانونه یې هلته دي، شبخانې هلته دي، اکمالاتو هر څه هلته دي. نو دلته اوس چې په پاکستان باندې که دغه تعذیرات عملي شي، او پاکستان دې ته مجبور کړي چې په طالبانو هم فشار راوړي، او دوی هم دې ته آماده شي چې مذاکرات او سولې ته لار برابره کړي، او د سیاسي اړخ له لارې، د سیاسي ډایالوګ له لارې د مسایلو ته د پای ټکی کېږدي. ولې سوال دا دی چې پاکستان هم داسې یو هېواد دی چې ضروري قوت دی، اړیکې لري، هغه ورځې نه چې د امریکا سره د دوی مناسبات یو څه خړ شوي دي، پاکستان مراجعه کړې ده روسیې ته، ایران ته، او په لچین سره خو لا پخوانه دوی نیکې اړیکې لري، اوږدې اړیکې لري. نو دا هم دلته یو مشکل سوال دی چې دلته د هغه هیوادونو چې مثلا که په روسیا پاکستان باندې مستقیما فشار وي د هغوی نقش به څه وي؟ هغوی هم داسې قرار نه کینین. دا یو پیچلی موضوع ده، دا به نو عمل کې ګورو چې نتیجه به څه شي. او داسې په اسانۍ نه ده چې موږ داسې خوشحاله سي کوي چې پاکستان باندې کومکونه قطع کړو نو پاکستان به دې ته حاضر شي چې هر څه وکړي. پاکستان نور روابط لري،
یو څه بل
کلتفوکې ډېر امکان لري دا مسایل نور پیچلي شي، نو هغه د خطر پکې دی.
تاسو هم چې کله په وزارت دفاع کې په دفاع وزارت کې لوی درستیز وي، د تاسو په شمول ګڼو چارواکو دغه غوښتنه کړې وه چې پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي، اوس څه فکر کوي که واقعا پاکستان تر فشار لاندې راشي په افغانستان کې به د مخالفینو لاس څومره پرې شي له افغانستان نه او له نامنیو نه نام نه کولو د افغانستان؟
خبره دا ده چې هغه بهترینه حل لار دا ده چې مصالحه او تفاهم راشي او سوله راشي. د دغه سولې د راوستلو د تفاهم لپاره چې دا طالبان حکومت مختلف اړخونه د افغانستان چې په دې جنگ کې زی دخل دي، په جنگ کې په اصطلاح ککړ دي، دا ټول سره چینی او یو تفاهم ته یو جوړجاړي ته ورسیږي، دا یوازینۍ لار د حل ده. یعنی یوازې فشار راوړل په پاکستان باندې چې هغه د پناهګاوې وتړي یا پټنځایونه وتړي، دا تنها زموږ سره کومک نه کوي. ولې د پاکستان باندې فشار یو امیدواري ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کښېني. او دلته یوازې د پاکستان نقش مهم نه دی، د نورو هیوادو سره هم باید دا تفاهم وي چې ټول باندې خبره وي چې د پناهګو پټنځایو یا تورستان چې هلته موجود دي د هغوی مخنیوی وشي، یا یې دې ته حاضر کړي چې سولې ته کښېني، او یا فشار ورباندې راوړي چې په اصطلاح حل صلاح شي، صلاح ځینې واخیستل شي او دوی د جنگ قابلیت او قدرت
زیاته مننه کوم. جناب صاحب شیرمحمد کریمی کور ودان ژوندۍ اوسئ، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی و چې د امریکا متحده ایالاتونو له لوري افغانستان او جنوبي اسیا د ستراتیژۍ په اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ. ازادي رادیو ته غوښتل په بخښنه سره چې پیغام د تخنیکی ستونزې له امله ګډ وډ تاسو ته خبر شو، خو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې همدا شیبه واوري، همدا راز دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 زموږ د رادیو لارې زموږ د اوریدو آدرسونه دي په ټول افغانستان کې. د استراتیژي په مسلې به تم شو، د مشرانو جرګې د څو غړي په ګډون یو شمېر افغانان چې د مدني ټولنې غړي او خبريالان هم پکې شامل دي امریکا ته په سفر تللي. دوی مخکې تر دې چې ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه د امریکا نوې استراتیژي اعلان کړي، له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلي دي. اسمت ساروان له دوی سره د امریکا د نوې استراتیژي په اړه خبرې کړي. د مشرانو جرګې منشي طیب عطا، د پکتیکا سناتور جمعدین ګیانوال، د مدني ټولنې غړی فیض الله غمخور، او په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال داود تپان چې امریکا ته له دغه پلاوي سره تللی په دې بحث کې برخه لري. لومړی د مشرانو جرګې منشي طیب عطا د خپل سفر په اړه وایي.
د امریکا وزارت خارجه له طریقه زموږ یو شرطنی سفر د امریکا مختلف ایالتونو ته شوی، او نن ورځ موږ په فلوریدا کې موقعیت لرو. په اکثره سفرونو کې زموږ فوکس په دې خبره دی چې څو وخت د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړیږي، اول افغاني ځواکونو ته په دې کې ترجیح ورکړل شي او افغاني ځواکونه تمویل او تشخیص کړي، او کومه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره جوړیږي په دې کې د سیمه هیوادونو هغه ستونزې او مشکلات چې د افغانستان سره لري هغه باید په نظر کې ونیسي.
د دې سفر په جریان کې له تاسو سره د ستراتیژي په اړه امریکایي چارواکو خبرې کړي دي؟
په دې سفر کې موږ چې اکثره میټنګونه د کومو چارواکو سره کړي دي، زموږ له خوا نه د هغوی ته پیشنهاد دا و چې د رواني ستراتیژي په اړه باندې زموږ نظر غوښتنه او سپارښتنه دا ده چې کومه ستراتیژي د افغانستان د ولسونو ملت او د دولت لپاره جوړیږي هغه باید ډیره زیاته روښانه وي. یو خدا چې په هغه کې سول او جنگ تعریف شي، او د هغې تر څنګ هغه ستونزې او مشکلات چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو سره دي هغې ته باید د پای ټکه کیږدي، یا هغې دپاره یو کړنلاره جوړه کړي، او هغه امریکایي ځواکونه چې د ناټو د ځواکونو په شمول تقریبا 10,000 تعداد رسیږي، چې ته ضرورت دا باید زیات کړی شي.
سناتور صاحب جمدین گیانوال داسې ویل کېدل چې ممکن امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي د دې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې. که داسې شوي وای څه فکر کوئ نتیجه به یې د افغانستان لپاره څه وه؟
زه فکر کوم چې دومره هغه به د دې په دانه به فکر کړی وي چې مثلا د شپاړس کاله چې موږ دغه خورۍ او دغه زحمتونه او دغه تاوانونه ولیدل نو دومره لنډه فیصله به زما په اند دی ونه کی چې ټول ځواکونه د وبسي، ځکه چې دلته مو د دوه ګوندونه دي دغه افغانستان کې یا په نورو هوادو کې مثلا ډېر ګوندونه وي هغه د ملک ګټې او خپل هغه په نظر کې ساتي و دوی خو بیا رسېدلي خلک دي بیا دغه دوه ګوندونه دي چې یو دیموکراتان دي یو جمهوري خواهان دي نو فکر نه کوم چې دوی داسې لنډ هغه جوړه کړې وای چې مثلا ټول ځواکونه د وبسي. دا خو زما پان بالکل دغه نظر خبره وا دا نظر د خلکم دغه و چې مثلا نه موږ د افغانستان د پرخودل غلرو اراده لرو او نه د غو ستراتیژي مثلا شي جوړه شوې ده دغه کې د منطقې په سطحه مثلا د خپل د ملک سطحه دغه ټول کې نغښتل شوې دي.
سناتور صاحب که چیرته دا فیصله کړې وای د امریکا دفاع وزارت دې ته اشاره هم کړې وای دا انتخاب هم په پام کې لري چې ټول ځواکونه وباسو، که چیرته دوی دا پریکړه کړې وای ستاسو په نظر نتیجه به څه و د افغانستان لپاره؟
د افغانستان نتیجه به دغه وای بلکې د تیرې مثلا لسیزه مختصه ولې دي چې په یو کابل کې څلور پنځه حکومتونه جوړ وي او بیا به د یغه ځای مثلا دغه دوز جوړ شوی حکومت د جرشوی نظام مثلا چې مختص لرو نتیجه به هغه وای چې په تیرې لسیزو کې چې مثلا کور په کور حکومت وو او په یو کابل کې په محمد خان نه مثلا د خیرخانی په کوتل نه او په چوکر غندوی کې ار یو خپل ځانته حکومت جوړ کړای وو نو نتیجه به دغه و نه به امریکا ته څه په لاس ورغلی وي او توان دی بیا غنانو لیدلای وای.
د مدني ټولنې فعال او غړي شغله فیض الله خمخور تر اوسه پوری چې تحصیل امریکایانو سره کتلې دي د دوی لپاره افغانستان څومره اهمیت لري؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دغه ستراتیژي چې دا مشخص ډول دی ملک لپاره نه ده جوړه شوې، دا ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره جوړه شوې ده. دلته امریکایان هم ګټې لري ځکه د نړۍ تقریبا 55% گاز په دغه سیمه کې موجود دی.
غمخور صاحب زما سوال دا و چې تحصیل امریکایانو سره وکتل د دوی په نظر افغانستان څومره مهم دی؟
دوی لپاره افغانستان ډېر مهم دی ځکه دوی سره چې موږ څومره غونډې جلسې کړي دي دوی وایي چې موږ د افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو ولاړ یو. افغانستان هغه ژمنې چې موږ د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره کړي دي له هغې څخه موږ نه اوړو، په هغې باندې ولاړ یو او موږ د افغانستان د خلکو او حکومت سره تر هغې مرسته کوو تر څو په افغانستان کې موږ او افغان حکومت په ګډه خپلې مشترکې ګټې نه وي ترلاسه کړي.
افغان خبریال داود تپان صاحب تاسو په نظر کوم عوامل سبب شول چې امریکا افغانستان ته بیا پام واړوي؟
مننه. د امریکا ټول لید په سیمه باندې ده، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه سیاغه پاکستان هم په خطر کې ده، افغانستان څو چنده د پاکستان په خطر کې ده او هغه پروژې چې دوی په تیر کې تطبیق کړي دي دا د دې لامل دي، لوی لوی لاملونه او فکتورونه دي چې امریکا یې ورته متوجه کړي او امریکا یې د ساتنې لپاره په هڅه کې ده او لا هم په دې فکر کوي. د دې ستراتیژۍ د اعلان سره سره په دې فکر کوي چې څنګه وکولای شي د خپلو او د افغان متحدینو یا د افغان حکومت ګټې خوندي وساتلی شي. د دوی هغه مبارزه چې دوی روانه کړې ولس کاله وړاندې روانه کړې وه تر دې مهاله تر دې ځایه رسولې، څنګه یې مخکې بوزي او څنګه یې وساتي او وپالي، د دوی ټوله هڅه به همدای په سیمه کې د دې ستراتیژۍ د اعلان نه سیمه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. هغه قربانۍ چې دوی په افغانستان کې ورکړې دي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده، په جګړه کې د دوی ځواکونه طلب شوي دي، افغان متحدین یې طلب شوي دي او همدا ډول دوی ته اوښتي زیانونه میلیاردونه ډالرې مصرف کړي دي. او د دوی یو نظر دا د امریکا د هیواد او د امریکا د ستراتیژستانو یو نظر دا و چې دوی نه غواړي افغانستان په داسې یو بحران کې یا په داس یو بهراني کېشته کې ولويږي لکه په نویو مکالونو کې چې هر چا غوښتنه د هوسی روسیې دی ووزی د روسیې له وتلو سره کورنۍ جګړې رامنځته شوې. دوی دا فکر کوي چې چیرته امریکا ووزی د امریکا په داخل کې خلک داسې فکر کوي ولسونه دا فکر کوي چې چیرته امریکا له افغانستان ووزی بیا به افغانستان یو ځل د تروریزم په ځاله بدلیږي.
ښاغلی عطا د مشانو جرګې منشي، طالبانو غوښتنه کړې وه د دې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې چې امریکا د افغانستان ټول ځواکونه وباسي، څه فکر کوي اوس چې پریکړه د دې خلاف شوې ده؟ څه فکر کوي چې طالبان به جګړه تیزه نه کړي؟
زما په اند او نظر دوه قسم طالبان دي. یو هغه طالبان دي چې د دې نظام په وایلو کې د دې نظام یو برخه وه، او د دې نظام د مختلفو غړو نه، یا د قاضي صاحب نه، یا د وکیل صاحب نه، یا د وزیر صاحب نه خپه شوي دي. هغه غرونو ته ختي، هغه زموږ غرونه دي، او که نن د دې نظام مخالف دي، سبا د پاره انشاءالله د دې نظام سره به یو ځای وګپ وګه د افغانستان په ودانولو کې فعاله ونډه اخلي. یو هغه طالبان دي چې په دې کې شک نشته چې نن جنگ په افغانستان کې د پردیو دی، یوازې قربانیان افغانان دي. یو هغه طالبان دي چې هغه د افغانستان نه دي، او د افغانستان نه دښ شوي دي، پردي شوي دي، او د پردیو په لمسون په افغانستان کې هغه جنگونه کوي، او د افغانستان ملت زوري. زما په اند او نظر دغه یو نظر د افغانستان د ګټ یا د ضرر لپاره زما په اند او نظر دومره مهم نه دی. مهم نظر د افغانستان د ملت او د وسلي نظام د ستراتیژي فرق څه دی؟
ډیر زیاته مننه سناتور صاحب ګیانوال. په دې ستراتیژي کې دا هم شامل دي چې افغان هوایي ځواک به پیاوړی کیږي، افغان هوایي ځواک ته به الوتکې ورکول کیږي، دا څومره تاسو ګټور بولئ؟
دا هغه کې چې موږ په هر مجلس کې مثلا داسې مجلس وو چې د افغانستان په مورد خو ټولو خبرې وي، او دا پیشنهادات موږ هم درلوده، او دا خو د دولتي کسانو کار وو، خو موږ هم د ولس نمایندګان یې، موږ ته په کار وه چې موږ د یادوري کړې وه په هر مجلس کې مو کړې ده. و نن هم دا یو مجلس وو په دغه کې خپل د یادوري وکړې، تقریبا 150 هغه به ورکوي، البته کې به ورکوي، او دوه څلور دنې خو یوس تل حال هغه د خلاصېدو په حال کې دي، د تایم راهیلې شوې دي. او دوی کچېرې د موږ وسوال په اوس په پښو ودروي، نو دوی به دغه تلفات به کم شي، ځکه چې د افغانستان جغرافیا ډېره پیچلې ده، تاسو معلومه ده. نو د هغې جغرافیې درځې سره یوازې افغان ځواکونه، افغانان کولای شي چې د خپل خاورې نه او د خپل سرحدات نه دفاع وکړي. دغه موږ په هر مجلس کې یادوري کړې ده چې مثلا هغه سرحدونه چې دښمن کولای شي په اسانه مثلا د پاکستان نه راشي، او باید هغه ته توجه وکړي، خاصتا هغه قواوې چې موږ یې په سرحدونو کې لرو، هغه خو تجهیزات نه لري، او هوایي ځواک د موږ کمزور دی. و هغه سلا چې مثلا یو میل چکی سلا ده، دښمن فیکا لري، راکټ لري، او موږ په یو چکی سلا چې لري هغه د وطن نه او د خاورې نه به څه دفاع وکړي. دا ډېر تلفات چې موږ لیدلې دي، دا هم د دینه لیدلې دي چې د موږ ځواکونه مثلا مجهز نه دي، مصالح نه دي، کدی مجهز شي، ښه تجهیز او ښه سلا ورسیږي ورته، انشاءالله ډېر ښه دفاع به وکړي. او د دغه زیات مصارف نه چې دوی مثلا خپل پوځیان ځای په ځای کوي، یا ډېر مصارف کی هغه چې د مخ په پاوز وکړي، سره دا مصارف تمام شي.
شغله همخور مدني ټولنې غړي، په دې ستراتیژي کې یو مسله دی افغانستان د گاونډیو هیوادونو د رول مسله ده چې ویل شوی دی چې په هغه به فشار راوړل کیږي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي او د مداخلو نه لاس واخلي. دا مسله څومره عملی ده ستاسو په نظر؟
څاروان صاحب محترم، څنګه چې دلته مونږ د سیاسي نظامي دفترونو او عام خلکو سره په اړیکه کې یو، د دوی هم نظر دا دی چې تر څو پورې چې امریکایان په افغانستان کې ګاونډي ملکونو یا هغه قوتونه چې په غواړي په افغانستان کې د امریکا یا د افغانستان د حکومت لپاره ستونزې جوړې کړي، تر څو چې هغوی ته په ګټو کې شرکت ورنه کړي، افغانستان کې به ستونزه همدغسې روانه وي. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا چې دلته د پاکستان په اړه هم په دغه نوې ستراتیژۍ کې داسې اشاره شوې ده چې پاکستان باید مرستې کم شي. چې دا بله خبره ده چې پاکستان هم ژمنه کړې ده چې دوی به هغه کسان چې د افغان حکومت پر ضد یا د ائتلاف ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جګړه کوي، هغه به د خبرو میسته کې نه وي. دا چې دا خبره تر څومره دلته یوازې پاکستان نه ده، ایران، روسیا او ځینې نور ملکونه هم په افغانستان کې د افغان حکومت او ائتلاف ځواکونو په وړاندې په معلوم یا نامعلوم ډول په جګړه بوخت دي. دا چې دوی خپلو دغو ژمنو ته څومره مثبت ځواب وایي دا به وروسته څرګنده شي، خو دا چې په ستراتیژۍ کې دې ته اشاره شوې ده دا زما په فکر یو ښه ګام دی، ځکه تر څو چې په دوی باندې فشار نشي په افغانستان کې روانه جګړه چې د افغان حکومت په مقابل کې روانه ده دا به همدغسې روانه وي.
سلامت اوسئ، له ټولو مننه.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه باندې ستراتیژي اعلان شوله. هغه وویل په افغانستان کې به افغان پوځیانو سره مرسته کوي او ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي بلکې شرایطو ته په کتو به مخ ته ځي. افغان حکومت تر اوسه پورې رسما د دغه ستراتیژۍ د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل په ټویټر لیکلي، افغانستان ګډ هدف د رسیدو لپاره ګډ دښمن سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ډونالډ ټرمپ د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی هم په څو شیبو کې خپل غبرګون د دې ستراتیژۍ د اعلان په اړه له خلکو سره شریک کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. له دې وروسته د ازادي راډیو مجله خبریږي.
د ازادي رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانی ما ادبی رادیوی مجله ته مو هرکلای کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندی کتاب د څلوریزو په اړه کې راته غږیږي.
په غړوندی کې ټولې څلوریزی دي او په همغه کلاسیک فورم کې لس سیلابیز څلوریزی دي.
د افغانستان د استقلال د 90 کلیزې په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرېږو. مینا نظری را ته وایي چې څه ډول شاعري کوي.
کچیرې هغه ونه لولو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمري د میاشتې په 24 نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل د ویاړ ځای دی چې علي احمد جلالي د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخ لیکوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالي د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یوځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټانډرد دی بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټانډرد په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ شي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل له جمهور رئیس غنی لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تېروتنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لومړنی ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې شوې دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالي د جمهوریت او ټولو ګډونوالو څخه د مننې ترڅنګ وویل د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 45 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ وو. جلالي زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی و چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13 پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وې، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په شپېتو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای پر ځای کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ. په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره سوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو ورشوي لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره سوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړه د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کېږي. هم هغوی دا تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل سي. د دې ترڅنګ قاموسونه او دائرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلي محمد زبیر شفیقي او یو شمېر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټه ورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام مصالحې بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د مسو د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغې غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلی د بیارغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلی په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پل علم ښار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل امیری دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کیږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل امیری څخه یې د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي د شیاو د قاچاق لوټ او تلن مخه ونیول سي.
د زمري د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ لورځ سره برابر ده. افغانستان لنن څخه 89 کال لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهۍ په دور کې لپخوانی بریتانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. لاغې ورځې راهیسې هر کال دا ورځ د استقلال د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتي مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاحکار سید الله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کی.
ورش په ډیر شور زور او پیسلا په ډیر شوق او په مینه یو لمانځه وخیو. افغان ولس ته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو او وخیو خلکو ته چې امان الله خان څوک و څه کول او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه ده چې موږ د امان الله خان موږ اصلاحي فکر مترقي او متمدن فکر موږ تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډه ته څوک مرابللی یوازې د وزارت په ساتنه ده کله بیرون
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټوله کې زموږ د وزارت مشرتابه اوس چپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور بانفذه خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. له نیکه مرغه باید ووایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو په ټولو علماو قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازمه ده، داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سوی.
امان الله خان په نظر په داسې وضعیت کې لکه موږ تاسو ژوند کوو، د غونډو نیول څومره مهم دي.
او یو مهم والی خیدا دی چې یو لوی توپیر تر سترګو کیږي. یو وخت تا د وطن ځینې کسان له بده مرغه د بغاوت په جامه کې د په اصلاح د دین په جامه کې به اصلاحاتي او لوی اصلاحي پروګرام سره ټکر کاوه، له یو داسې انسان سره چې غازی امان الله خان دی، له داسې انسان سره چې موږ 98 کال وروسته پیژنو چې غازی امان الله خان یعنی څوک. دا تر ټولو مهمه ده چې دغه سی یو متمدن او ملي فکر وپیژندل سي، علماو له لارې، د قومي مخورو له لارې، د مشرانو له لارې. بل په دې اساس مهمه ده چې دغه متمدن فکر د تطبیق لپاره به، لکه مثلا نغز چې کوم اصلاحاتي پروګرام تر لاس لاندې لرل، د دوی د تطبیق لپاره به کار وسي. د خپلواکۍ د ورځې منزل، د غازی امان الله خان یاد، دغه د کارنامو په اړه منظم پروګرامونه شروع کول، چې لنی کمر د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبر شپلنی به سلام کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو منځ د ټول افغانستان په ساته ځوان کشر مشر سپینګری دوی به ټول دا پیژني. د دغه سلړیو د دغه سي جشنونو د دوه غونډو دوام کولای سي چې زموږ ځوان نسل لیک تر لیک په دې متقید کړی سي، په دې خبر کړی سي چې ګران افغانستان یو اتل لري، هغه غازی امان الله خان ملي او خپلواکي ترلاسه کړې ده. د دوه پروګرامونو دوام ډیر مرسته کولای شي.
پیغام مو خلکو ته څه ده چې د دې ورځې لمانځل سره علاقه نه ښیي، نور چې لمانځي هلته ګډون نه کوي، دومره اهمیت نه ورکوي، تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا ډیره مهمه پوښتنه وه. ولی یو افغان من حیث انسان په اصلاحی پروګرامونو نه خوشاله کیږي؟ ځینې مشخصې کړی دي، هغوی خو خپل نه دي، موږ پوهیږو چې له کومه ځایه خوړو بي. په خوا مو ځینو غلو او کوتاتري کوټکر کاوه، بغاوت یې کاوه، له یو اصلاحی فکر سره، له یو متمدن ایډیا سره، له یو اتل سره او له یو هیواد سره، له ارزښتو سره. دغه شیان به دوام ولري، دغه سکړی به دوام ولري، مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرخه معلومه ده، خبره یوه ده، افغانستان استقلال جشن مانځي او غازی اتل دی. بله مهمه خبره دا ده چې امان الله خان زموږ لپاره دوبودي شخصیت دی، یو داسې څوک چې د وطن ازادي اخیستي، انګریزان یې وشړل، افغانستان یې آزاد کړ. دوهمه خبره دا وه چې امان الله خان موږ له مغه سنتي وروسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه اوس هم لا زموږ ټولنه په بشپړه توګه نه ده خلاص. مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کوله، او غازی امان الله خان 98 کال پخوا فکر اوس تطبیق کرایس. نو اتل زموږ د وطن ازادي واخسته، او اتل موږ له یو محکوم وروسته پاتې فکرم خلاصولو چې ډیر تاثیر کړی دی. اوس موږ ګورو افغانستان هغه سي افغانستان نه دی، هغه سي افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر. کاشکې چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپل په ویخه لیدلی وای، چې دا د دې یو ارمان مو کنه. یو خاطره دا و چې یو وخت موږ له شهزادګۍ هندیا ورېده چې غازی امان الله خان وایي چې زما په ځن کدن کې و سین شریف په وایس په باندې او یو وطني سندره لماغه ده سندرغاړي نمیر سو. دا ما تر واور وی چې زلیک تر لږ احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپل څلوري زوی وټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان دا صنف لکه څنګه چې خای نه پالي، حال دا چې څلوریزي د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي، پردیس حواس مې غزل بول خدي، او د غنم رنگ په زنخدان مې نظر لیمه دی بنګو په کنډول خدي، لیژ التفات مې سوري زړه ته وکړه، ګران پتري په دې کچکول شدي، او مړه په شکل یو کې نو څه تو پر دی، مړه پرېږدې شکل ټول شدی، سترګې لیما ورځی باڼه خالونه، قاتلان ټول دې کهول شدی، او ریحان چاته ور یادې جی پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډیره موده کیږي چې شاعری کوي، او په دې ورستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعری ټولګه چاپ شوی، د دغه ورستی ټولګې پاړه کراته وای.
مننه هیواد صاحب. د غړوندې ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندې زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندې هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندې کې ټولې څلوریزې دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزې دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي، او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې چلوریزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباني او غړوندي که په دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولې ورته خوښ کړي
زما په شاعري کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډېر کاروم او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کومې کلمې نمونه زما ډېر خوښ دي او ماشومتوب مې په کلي کې تیر شوی دی خوند راکوي داسې کلمې نو بس شعر لګېدلې دي هغه مې انتخاب کړی دي او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي غړومش به له ګلان او غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي یو رقم بل ګل دی دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول دغو ته به م غړوندي جوړول نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند راکړی دی کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډېر خلک یې نه لیکي داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې قصیدې مثنوي ډېر تمایل نن سبا غزل ته دی ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی شاید ځینې ټول کې چاپ سوي زما تر نظره خو نه دي تېرې سوي خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی او غوښتې مې داسې څلوریزه په کالب کې یو څه ولیکم او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري غزل لوستونکي لري غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي زه ورته خوشبینه یم او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی یو صنف دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړي تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو بهتري نه فورم د غدیمانه په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په طبه کې خوند راکوي ډېر او زه یې لیکمه نورې مې هم لیکلی دي نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي د تورو زغرو جنگ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نشو لوبه د سولې د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کښت مو وبیږي د جنگ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه وایي په سر یې بار وي د غمو پنډه ژوند یې تیریږي لکه ملنډه زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه او یا زما شعره زما جانانه له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه که دې راکړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزني کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوری راسره ګرځي جنګ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روی راته ولاړې قدم قدم یې راباندې پام دی څړمنه یې راغی رغنې شنې دي کوچې راوتې پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یې یا بندې دي
ریحان صاحب کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه دی هغو ته مې اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریزه قطولی هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دا هر څه و. نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي. ما کوشش کړی چې د طبیعت انځور مې پکې کښلی ده، څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم. د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي، ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ستا پکې نمونې سته.
ریحان صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلق ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوي اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي، او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېرې کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي، او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل ستا. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې آساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې. به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې آساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایئ.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي. او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي. او د ځواني له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي. او دا پیمخې د پیریانو په څیر بویه، خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي. او ریحان پرېږدئ د څلورو سترګو جنگ ته، فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي.
شاعر او لیکواله مینا نظری وایي، په شعرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم. مینا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی لوستی او د میرمن ادبی بهیر فعاله غړې ده. لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د شاعري او لیکوالۍ په باره کې ورسره غږېدلی یم، پام مو ورته راړم. مینا نظری، ستړی مسې؟
خیر اوسې، عمر مو اوږد شه.
کور دې ودان چې راغلې او زموږ پلانه دې ومنله، اورېدلې مې دي چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې. راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکي واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل شي.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب. شعرونه لیکم، دا چې ښه دي که ښه نه دي دا قضاوت دی اورېدونکو او تاسې دی. ډېره زیاته مننه کوم دا چې ویاړ دې راوبخو په دې خپرونه کې له تاسې سره یم. نو حتما به یو شعر درته واوروم. یو غزل مې لیکلی ده، غواړم دا درته واوروم. ځان نه مې لرې کړه، ته داسې یو څه چل وکړه، درپسې وبمرم، تدبیر د دې اجل وکړه. او ته خو له ژوند نه څه نا څه خبر یې، د دغې ورکې په لور ما سره مزل وکړه. ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره، له دې لفظونو ته وجود دی یو غزل وکړه. او نه مروره یم، نه مرور دی هغه، بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه. لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې، دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه. او پوهېږم ځې، نو دا تمثیل د اوسېدو ولې، کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه.
ډېر ښایسته. په شعر و شاعري کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډېر نوي مسایل په شعر کې راڅرګند شو. د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي؟
زه فکر کوم د اوسنیو ځوانانو لپاره هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره د نړۍ ادبیات لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیر د هغو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی ده د ادبي لحاظه د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې یو بدلون راوستی شي. که چیرې هغه ونه لولو د هغوی فکرونه مطالعه نه کړو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې. نو که چیرې موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووزو هغه معنوي تصویرونو ته یا هم هغه دروني حالت ته داخل شو د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هماغه ګودر و هماغه خالونه وو او هماغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي ده. که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو هغه خپل حالت پکې راواخلو د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو په هغې کې ډېرې ساده خبرې دي دومره ساده خبرې دي په ډېر عادي لیدنه باندې په ډېر عادي حرکت په ډېر عادي خبر باندې کول شاعری کړی دا او واقعا هغه تصویر د هغه وخت او د هغه زمان درکې یعنی کوم غړو د تمثيل نه راوځو نو په کار د چنړی ته مخ کړو او نړی ادبیات ولولو او د هغه تجربه نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالب دي. یو مو د خپل تجربه وویل دا ډیر مهمه ده مجموع کې او په نهایت کې هنر هم دا شاید خپل تجربه دي مهمه دي.